کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خبرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې آیا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایله غسې چې ټاکل سوې پر وخت ترسره کیږي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمری ساعت 15 د اگست میاشتې 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دریو ولسوالیو کې د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په نسبت سږ کال 90% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په دې کې دوه پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پېښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومي ارنن اسدي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه شوي دي.
دغه د دانګام ولسوالۍ مرور او غازی آباد کې دی. پوسټو باندې ترجمه حمله کړې دي او دشمن تم درانه تلفات اوښتې دي. او زمونږ دغه دوه نفر پولیس په مروره کې زمونږ شهیدان شوي دي. دغه د څو ورځو نه په کونړ کې تورستان کوشش کوي چې ځان دپاره دستاور پیدا کړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. اخو د روزګان چارواکي وایي په ترینکوټ ښار کې د طالبانو په یوه برید کې 15 افغان سرتیر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان زړګي عبادی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې ډله ییز برید وکړ. هغه زیاته کړه
په د ترینکوټ مرکز زرد لور پاته د سوسیانو او د ترینکوټ په سیمه کې وتروله مقالین لوقه بریدونه پیل شوي وو چې د افغان امنیتي او د پولیسو ځواکونو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه شهیدان لرو او 3 تنه
ټپیان. ښاغلی عبادی وایي د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي د شمیر په اړه یې کره معلومات نسته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په پرتله سږ کال 90% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتې زیان بېرته جبران سو. د ښاغلي دبیر په خبره اوس افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته صادرېږي. نوموړي زیاته کړې چې روان بهیر د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. زموږ غلا ازادي راډیو لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پایته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نه سي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سوه. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې یې له پامه غورځولې. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تختروانچی یو وار بیا د پر هیواد د بندیزونو د بیا لګولو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی دی. نوموړي ویلي که بندیزونه بیا ولګول سي ایران به یې جدي ځواب ورکړي او په دې برخه کې د دوی انتخابونه کم نه دي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیو پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلې تسیخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6,500 کسان نیول سوي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت پرون د 2,000 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او هغه یوادونه چې د کورونا ویروس زیات ځپلې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې یوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورونا امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې پخوانی هغه تمدید کړي دي. د خبرو سوي معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 28 میلیونو کسانو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې په خپلو نننیو ګڼو کې څه خپاره کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. نور مطالب هم څیړو د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام خپریږي. د افغانستان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د 400 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د وسلې د سولې او خبرو اترو دپاره فرصت له لاسه ورنه کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، په خبرونې کې را سره په مستقیم تماس کړي. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ آیا هغه څه چې اټکل سوی و چې بین الافغاني خبرې به سبا د اګست پر 14 پیلېږي، دا اجنډا به دغه سي مخته ځي که نه؟ فکر کیږي چې دا خبرې بل وخت ځنډیدلې.
مننه سالی صاحب. بلې، د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خبرو په اساس د سولې لوی مشورتي یا د سولې مشورتي لوی جرګه کې کړی وي ټاکل سوی و سبا ته، ځکه هغوی ویلي و چې بندیانو له خلاصون درې ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل کړي چې هغه سبا یک شنبه کېږي یا هم د اګست میاشتې 14 نیټه. خو افغان حکومت لا هم د دغو مذاکراتو د پیل په اړه پټه خوله ده. خو طالبانو تازه ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته نه ځي تر کومه چې د دوی ټول دغه 400 بندیان ازادي کړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی اجنډا مکمله سوي او کله چې ټول بندیان آزاد شي نو دوی به د خبرو میز ته لاړ شي. البته باید ووایم چې سهیل شاهین د خپل دغه اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. سالی صاحب، تیره پنج شنبه ماښام افغان حکومت د طالبانو د دغه 400 طالب بندیانو اتیا کسان آزاد کړل. موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه چې هغوی د دې بندیانو د خلاصون مسؤلیت لري له ویان نه مو پوښتنه وکړه جاوید فیصل نه چې د دوی دغه پاتې نور شمېر بندیان چې دا به کله ازادېږي. دوی وویل چې تر اوسه هم مشخصه نه ده او یوازې تر اوسه هغه اتیا کسان آزاد شوي دي. ځینو سرچینو البته ویلي دي ازادي راډیو ته چې نن به هم یو شمېر بندیان آزادېږي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقی هم څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لا کته حمله هم مشخصه نه ده چې د بین الافغاني مذاکرات نیټه به کله وي، خو دای وایي چې وست د غبنګیانو په اړه پریکړه سوی او طالبان باید په دې پریکړه سره زر تر زره بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شي او دا فرصت لاس ورنکړي. باید یادونه وکوم چې تیر ماخام د افغانستان د حکومت لوري کوم د سولې لپاره کوم هیئت مشخص سوی ده. البته مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي د نامعلوم بریدګرو لوري نه ټپي سوی ده او په دې اړه عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا مشخصا د فوزیه کوفي د وزن هڅه وه. او په دې اړه زیات نور خبرګونونه هم ستاسو د افغان حکومت په شمول د نورو سیاسونو د خلکو وسلې سبخه چې یادونه وکم تر اوس پورې دا ده چې یو هم د دغه بین الافغاني مذاکراتو د نه پیل یا د ځان دلیل دا هم کېدی چې تر اوسه ټول بندیان نه دي آزاد شوي، لکه څنګه چې سویل شاهین هم ویلي تر څو چې دوی ټول زندانیان آزاد نه سي نو بین الافغاني مذاکراتو ته به نه ځي. بلی سالی سیب.
بلی پیروزه جانی، دغه د څلور سوه لنجمنو طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر د پنجشنبې په ورځ د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل سو. حکومت څه ویلي دي چې دغه د بندیانو د خوشي کولو بهیر به دقیقا کله پای ته رسیږي؟
په دې اړه ما د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نه پوښتنه وکړه. البته د دوی دغه ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل نه مې پوښتنه وکړله چې تر اوسه څومره آزاد شوي. دوی یوازې هماغه اتیا کسان بولي او په دې اړه یې معلومات ورنه کړل چې پاتې نور بندیان به کله آزادیږي.
ډېر مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړه چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې د څلور سوه بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه شوې او طالبان باید نور د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په قطر کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو د زندانیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وکړې. دا چې دوړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخص ټکو موافقه کړې دي او حکومت جزئیات نه دی ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دوړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سی وو. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشی کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت یوې سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه وویل چې دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشی شوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشی شي، خو دغې سرچینې د دغو خوشی کیدونکو بندیانو شمیر په ډاګه نه کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړي.
د بامیان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په دې ولایت کې 540 کورنۍ بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عزیزالله متین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال کورونا وایرس له امله د کرنیزو محصولاتو تولید د پام وړ کم شوی دی. د ښاغلي متین په خبره په دې ولایت کې لاسي صنایع او همدارس نور خصوصي سکتورونه خپل فعالیت کم کړی او همدا دلیل دی چې اقتصادي وضعیت په دې ولایت کې ښه نه دی. د خپاره شویو راپورونو له مخې په دې ولایت کې تر دا مهال هیڅ یو تولیدي فابریکه نشته. ښاغلی متین ګواښ کوي چې بامیان ولایت ته که حکومت جدي پاملرنه ونه کړي د هوا په سړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تېر کال د لومړۍ اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هېواد صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت د مطبوعات برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان صادراتو کچه راکمه کړې، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بېرته جبران شو. د ښاغلي دبیر په خبر اوس په افغانستان وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره د نورو هېوادونو مارکیټونو ته صادرېږي. نوموړی وی روان بهیل د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري او نن د کابل په شاهدانه ساحه کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني شل پوله، یو یورو 8 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 5 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 50 پوله، د ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله، د هندي روپۍ 1030 افغاني او د پاکستاني روپۍ 3450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو نو اوریدل تاسو ازادي راديو ته ورجس پمنسان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوسمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوې پریکړه لیک رات کړ. په ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیدای خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې و چې دغه بندیز و غځوي. امریکا په دې وړاندیز سره غوښتل چې د ایران نازک اټومي تړون چې تهران او متحدین یې د 20مې پیړۍ لوی لاسته راوړنه بولي په بشپړه توګه له منځه یوسي. هڅه کوي چې په دې اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه ده چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم خبريږي چې د نشه موادو د کرکیلی او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. لا اسدالله لودین سره مو تماس ټینګ سوی. لودین صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په هدف غونډه را بللې وه، وروستي جزئیات څه دي چې وړاندیز سوی پریکړه لیک ولې راتسو؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رای اچونې مخکې هم داسې بریکېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي، ځکه د ایران دوه سیمه ییز متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله د امریکا په ملاتړ دې وړاندیز سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 1500 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکولو وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاتې راغله چې ایران حساب کتاب تکینوي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نغځولو پریکړه به ایران چې د په خبره د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړی درجه ملاتړی دولت دی د ته هیواد ته به ډالر برابر کړي چې وژونکې وسلې واخلي او خاتمې کړي. ویلي امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تیروتنه چې اوس د پټو امنیت شورا کړې بیرته سامه کړي. پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1500 غړو له ډلې دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نور ممتنې یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه چونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې چین او روسیې د ویټو له حق استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت به بیا پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پایلې وښوده چې یو اخیستوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور به آزمایل هم له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ چې کوم اټومي تړون لاسلیک شو په هغه کې راغلي چې په ایران به د وسلو بندیز د 2020 کال د اکتوبر په 13مه یعنې شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل 2021 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړی و. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و چې د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ځام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کرکټ سره مخامخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2021 نمبر پریکړه لیک مخه امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نو موري ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي او د غراز روسي او چین او د اروپا هغو هیوادونو چې د ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی و لکه جرمني، فرانسې او بریتانیا دوی هم بیا خبرګون خوځولې د امریکا د دغه ادعا په وړاندې او د امریکا دغه ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې. دوی ویلي چې امریکا اوس دغه یو حق نه لري چې د ملګرو ملتونو په پخوانی پریکړه لیکونو رات کې ځکه چې امریکا د 2013 کال کې دوی په ټکو په یو اړخیز ډول د ایران لاټومي تړونه ووتله او دوی وایي چې امریکا پر ایران لمخ کې بیرته بندیزونه لګولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی به ورته نامحدود ځوابونه ولري چې په خبره یې مسؤلیت به هم د امریکا او د دې ګام د نورو ملاتړو غاړه وي.
او
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
فاطمین ځواک په ایران کې یو غونډه راوللې چې د افغانستان تر څنګ د نورو هیوادونو شي وګړو هم پکې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې دا خبر هم سوي چې برخه والو ویلي تر هغه چې په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی د سپای پازران انقلاب د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو خبره هم کړې ده. سلیمانی په جنوري میاشت کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. په فاطمین ځواک کې د افغانستان ځینې شیعه وګړي هم شامل دي چې د ایران د جګړې لپاره سوریې د ایران د خوا د جګړې لپاره سوریې ته لیږل شوي چې د ولسمشر بشار الاسد په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خلیل صاحب خبرونې ته شرغلست. په پیل کې اداره تو اس چې په ایران کې دا غونډه ولې په داسې وخت کې رابلل کېږي چې په سیمه کې کړکېچ هم زیات شوی او ایران خپل هم له نړۍ سره په شخړه کې ده؟
مننه صالح صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو اول سلامونه وایم بیا درنو رجونکو ته. دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې د رابلل شوې ده دا تصادفي نه ده، او دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنګ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خوشنات کم سی. نو په دوه حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې هغه کوم فرصتونه راتلونکي کوم فرصتونه چې دي په افغانستان کې د دوی لپاره هغه کې دوی خپل برخه ولري او فعال نقش ولري. نو په دوه حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خوشنات کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سنی هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې دلته غواړي چې هغه خپل هغه نیاباتي جنګیالي سي دي چې مخکې د اکثره دغه فاطمین سي دي، اکثره افغانان دي او افغاني وزر بیادیږي چې دوی په سوریه کې جنګېدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف چې دي هغه لپاره استفاده کړي او په دغه طریقه باندې یو ډول امادګي لري. ځکه خو یې دغه غونډه په مشهد کې نیولې ده، یا مثلا په دغسې اساس وخت کې نیولې ده چې مشهد د افغانستان سره په پوله پروت ده. نو دغه
خلیل صاحب، فاطمین ځواک څومره دا توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملی اړخ نه په افغانستان کې که مونږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې دلته دوی تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته شوی او تېرو څلوېښتو کلونو کې مختلفو وختونو کې دوی دلته دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملا یې کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښي د افغانستان کې چې ایران دومره نفوذ لري. خو دا چې د اول ځل ده چې دوی یوه نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ویلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوس ته چې دا مخکې جوړ کړی ده هغه ته تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي چې بالاخره دوی مطمئن نه دي د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې. که چېرته امریکایان وځي نو دوی ته به سره هم وضعیت راځي. نو په هر حالت کې دوی باید دوی خپل هغه چمتووالی ښیي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
دا مخکې لکه مخکې چې یادونه وکړه دا تقریبا زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه داسې نور عوامل هم وي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په همدا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره داسې خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي، لکه مخکې چې کوم تغییرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه څلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ضمني تفاهم سره وو، بیا دغه نجیب دلته طالبان نظام چپه کولو کې هم مرسته کړې وه. نو په دغه حساب باندې نو دلته په راتلونکي کې هر تغییر راځي کاغه سولې کاغه د خوشنط کمخ کی نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچیر ته دوی په هغه غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډېر شلو کلمو کې تر لاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسیږي، نو ممکن دا دغه یو 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 اشاره ده دې ته چې مونږ کولای شو بیا موږ نظامی توګه هم په افغانستان کې هغه خپل اهداف تعقیب کړو.
بلې، خلی سه پلنډ کې پلنډ ټکو کې راته وایست اوس د افغانستان حکومت څو کړی چې لوی خو هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې لري، لبلې خو هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهم شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري، حکومت څه کولای شي؟
د افغانستان حکومت په تیر شلو کلونو کې د ایران سره ډېر ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرل او عملاً روابط ډېر حسنه وو، سره لګي چې امریکای سره یعنی د امریکای او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي له لارې د امریکای او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو، خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی همدغه یي چې د فاطمینو ډله یي، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي، نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبره کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کیږي، نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع په نړۍ سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي، نو د سره کدا کار کیږي نو تبن د ایران او د افغانستان اړیکې خړې پړې کیږي، په داسې حال کې چې ایران او د افغانستان حکومت په اقتصادي برخه کې په ډېر سخت شرایط کې بل سره همکار پاتې سي وي، حتی د کورونا په وخت کې چې ټول په افغانستان پولي وټړلې ایران خپل پولي خطرانستې وي، هم دا اوس شابهار مطرح ده ډېرې ګډې پروژې لري، نو دا د وزارت تعاون د سولې سي دوړې او د اړیکو ته ډېر زیات نه سولې شي.
ډېر مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشاله خلیل و چې په ایران کې د فاطمینو ځواک د ورستی غونډی پاړه ترګندونه کولې. په دې غونډه کې برخوالو کسانو د قاسم سلیمانی د غچ اخیستنې خبره کړې، د غرازی ویل دي چې کپسیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري د دوی مبارزه به دوام پیدا کوي.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه
نسمره ولا اوس به خاطر پر دې سره ته وي چې په کابل کې نن ورسپونه څه خبره کړي.
هوا دولتي ورسپانه خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری. ورسپانه وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری نیولای او د هغه څلور سو خطرناکو بندیانو د آزادیدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادیدو په اړه ولسمشر غنی ته مشوره ورکړه او ولسمشر غنی هم د هغوی د آزادیدو فرمان صادر کړ. د ورسپانه په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادیدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادیدو پیل شو چې دای لومړی چوپاوه د زندانیان د چرخی پلل زندانه د کابل په بیلا ویلو سیمه کې آزاد کړل شول. د سرمقالی لیکونکو په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پلل زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي، او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکې لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي: د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي: د دوحې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ، او د پاتې 400 طالب بندیانو ته نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله، خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د